جنگ و نابسامانی فراتر برده، آرمانها، استواری و تمدن افغانستان را به جهانیان ثابت سازد.
دیم از دیگر چلور به جشوی زموگ غگل ازاده راژیو آوری قدرمون آوریدون که دی ازاده راژیو یوی بلی یو ساعت خبرونه تا ز احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هر کلی کهو با دی خبرونه که با واوری چه د کابل د علما او شورا د روژه په مبارک میاشت کې د وسلوالو طالبانو لخوا د جګړې د دوام په وړاندې توند غبرګون خودلی او د افغانستان د کرکټ بورډ یو شمیر چارواکو له پاکستان سره د پلان شویو لوبو په غبرګون کې د کرکټ بورډ له مشر سره پریکړون اعلان کړی. د انصاف په لټه کې او د امنیت او سالم چاپیریال اونیز باسونه به هم په همدې خبرونه کې به واورئ. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د فرانسې نوی ولسمشر ویلی دی بنن له پاریس لري په ورسای مڼۍ کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین کوربه وي، او په پام کې ده چې د جرمني، فرانسې، اوکراین او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو مرستیالان سبا په برلین کې غونډه وکړي. نړیوال خبرونه وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه واصل وسال اوروي.
سلامونه، وخت په خیر. د هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسی جرګه له حکومت غوړي چې د انتخاباتو د شفافیت د ټینګښ لپاره له ټولو شته امکاناتو ګټه واخلي. د افغانستان کرکټ بورډ مشر وایي پاکستان ته په خپل سفر کې د پاکستانی کرکټ بورډ سره د سیالیو نورو همکاریو په تړاو هیڅ هوکړه نه ده کړې. او د بامیان ولایت د درېو هغو امنیتي مسؤلینو دوسیه لوی سرنورۍ ته استول شوي چې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د ناستې پر مهال د امنیت د نه ټینګښ په تور تورن دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسی جرګه له حکومت غوړي چې د انتخاباتو د شفافیت د ټینګښ لپاره له ټولو شته امکاناتو ګټه واخلي. د دغې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې په داسې ډول ترسره شي چې د خلکو بایللی اعتماد بیرته خپل کړي.
از هر امکاناتو کې
له ټولو هغو امکاناتو چې د ټاکنو شفافیت تامینول شي او د خلکو اعتماد پرې ترلاسه کېږي باید استفاده وشي. له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وو د ستونزو سره سره یې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کولو لپاره یو لړ کارونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مهاله د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو ټاکنو نیټه نه ده معلومه. د افغانستان کرکټ بورډ مشر وایي پاکستان ته په خپل سفر کې د پاکستانی کرکټ بورډ سره د سیالیو او نورو همکاریو په تړاو هیڅ هوکړه نه ده کړې. په هغې پیغام کې چې د کرکټ بورډ په رسمي فیسبوک پاڼه کې د ښاغلي لطفالله عاطف مشل له قوله خپره شوې پکې ویل شوي چې نوموړي ته د پاکستان لخوا بلنه ورکړل شوې وه او په اتو مواردو کې ورته وړاندیزونه کړي، خو لا تر اوسه په هیڅ کوم مورد له پاکستاني لوري سره تړون نه دی وروسته شوی. دا پیغام وروسته له هغه خپور شو چې یو شمېر رسنیو پاکستان ته د افغانستان د کرکټ بورډ د رئیس له سفر وروسته د دواړو هیوادونو د ملي لوبډلو ترمنځ د دوو شلوریزو سیالیو ترڅنګ د یو شمېر نورو مواردو د هوکړې خبر ورکړ چې په ټولنیزه میډیا کې ګڼ غبرګونونه راوپارول. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس سبا په یو خبري ناسته کې په دې اړه لا ډېر معلومات له رسنیو سره شریک کړي. او د بامیان ولایت د درېو هغو امنیتي مسؤلینو دوسیه لوی سرنولۍ ته استول شوي چې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د ناستې پر مهال د امنیت د نه ټینګښ په تور تورن دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نن آزاد رادیو ته وویل چې دغه دوسیه د یاد ولایت د امنیت امیر، د هوایي ډګر د قمندان او د پولیسو د لومړۍ حوزې د مسؤل پورې اړوند دي. تېره اونۍ د کامیر په نوم هوایي شرکت ادعا وکړه چې د بامیان ولایت یو شمېر امنیتي مسؤلینو او خلکو د ولسي جرګې وکیل عبدالرحمن شیدانی په غوښتنه د دې شرکت د الوتکې د کیناستو مخه ونیوله او د الوتکې په رنوی کې ډبرې واچولې. کورنۍ خبرونه هم دومره ول. بهرنۍ خبرونه زما همکار صالح محمد صالح وړاندې کوي.
شمالي کوریا د یو بالستیک توغندي په ازمایلو سره یو ور بیا په کوریا ټاپو وزمه کې کړکیچ او چتبره سوویل کیږي چې دغه توغندۍ لنډ واټن ویشتلی سي. د امریکا متحده ایالاتونو، جنوبي کوریا او جاپان پوځونو نن دوشنبه تایید کړل چې شمالي کوریا د یکشنبې په ورځ له خپل ونسان پوځي اډې څخه دغه توغندۍ د ختیځ پر لوري تجربه کړ. د جاپان صدر اعظم د ازموینه وغندله. شینزو ابي وویل
موږ د شمالي کوریا پاروونکو اقداماتو ته په هیڅ صورت اجازه نشو ورکولی چې د نړیوالې ټولنې خبرداری یې په وار وار له پامه غورځولی دی. موږ شمالي کوریا ته خپل شدید اعتراض وړاندې کړی دی.
د شمالي کوریا دولتي رسنیو د دې توغندي د ازموینې په اړه سمدلاسه تبصره نه ده کړې. د امریکا متحده ایالاتونو د اوریګان ایالت په پورتلند ښار کې میشت مسلمانان وایي د هغو دوو کورنیو لپاره چنده ټولوي چې دوه نارینه غړي یې د دوو نجونو په دفاع کې وژل سوي دي. پر دوغو نجونو د یوه مسلمان ضد نارینه لخوا د حملې هڅه سوې وه. د پورتلند د اسلامي مرکز مولا امام محمد نجیب پرون ویل د قربانیانو له کورنۍ سره د مرستې لپاره یوه انټرنیټي پاڼه جوړه سوې چې په لومړیو ساعتونو کې $50,000 راټول سوي دي. مایکل کینیډي تر هغې پیښو وروسته له یوه قرباني سره لومړنۍ صحي مرسته کړې وه. هغه ان بی سی ټلویزیون ته وویل
زه د سلګونو نورو کسانو په اړه چې د دې پیښې له کبله متاثر شوي په اندېښنه کې یم. زه هیله لرم دا پیښه لکه څنګه چې دا هغسې نوم ورکړل شي دا یوه تروریستي حمله وه. غواړم چې دا خبره واضح وي.
د امریکا پولیس وایي د جمعې په ورځ 15 جرمی جوزف کریستیان د دوو کسانو د وژنې په تور نیول سوی دی. د فرانسې نوی ولسمشر ایمانویل ماکرون به نن په پاریس ته نږدې په ورسای ماڼۍ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دوه اړخیزو اړیکو پر راتلونکي خبرې وکړې. دا کتنه په داسل کېږي چې ماکرون د می میاشتې په انتخاباتو کې د شي اړخې سیالې مارین لوپین په وړاندې بریا خپله کړه. هغې د پوتین ستاینه کړې وه او ظاهراً یې کرملین ملاتړ کاوه. ماکرون او ټیم یې کړی ده چې د روسیې لخوا د انټرنیټي حملې یا حک کولو او ناسمو معلوماتو خپرولو د هڅې هدف د ماکرون د کمپاین زیانمنول وه. د فرانسې لپاره د روسیې سفیر الکساندر اورلوف نن د فرانسې یورپ ون راډیو ته وویل
زه فکر کوم دا ډیره مهمه ده چې دغه بې باوري چې په وروستیو کلونو کې ایجاد شوی واضح شي. فکر کوم چې په څو ساعتونو کې به څه ناڅه پرمختګونه ولرو.
تاسی ازادي رادیو ته واجاست. په پام کې ده د جرمني، فرانسې او اوکراین او روسیې د بهرنیو چارو مینان سبا په برلین کې سره وګوري. د جرمني د حکومت یو ویان نن دوشنبه ویل چې دا پلان سیوه کتنه د نومار نورماندی فارمټ په نامه د څلور اړخیزې پروسې یوه برخه ده. جرمني او فرانسې هڅه کوي د هغو بېلتون غوښتونکو چې روسیې ملاتړ کوي او د اوکراین د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته ورسوي. د اوکراین په ختیځ کې له 2014 میلادي کال راهیسې په دې جګړه کې له 900 ډیر کسان وژل سوي دي. او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی او ملګرو یې په مسکاو او نورو ښارونو کې د اداري فساد ضد مظاهرو لپاره چارواکو ته په رسمي ډول د اجازې درخواست وړاندې کړ. دوی غواړي دغه مظاهرې د جون پر 12 وکړي. ناوالنی نن دوشنبه په خپل ویبسایټ کې لیکلي چې فعالان په پام کې لري په 212 ښارونو کې مظاهرې وکړي، خو د هغو ښارونو شمیر په هغه اجازه لیک کې چې چارواکو ته سپارل شوی څرګند نه دی. الکسی ناوالنی ویلي دغه مظاهرې به په هر صورت کیږي که اجازه ورکول کیږي او کنه. د ویلې دا د خلکو حق دی چې د جون پر 12 د روسیې د ورځې په مناسبت رخصتي کې مظاهره وباسي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د دې خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و به وری چې یو شمیر دینی عالمان د وسلوالو طالبانو هغه خبردارای چې وایي پروژه کې بخپلو حملو ته زور ورکړي غیر اسلامي عمل بولی. دفاع وزارت وایي په غزنی کې د مشکوکو الوتکو د ناستې په اړه راپورونه چیړي.
مونږ خپل هيئت هلته استولې تحقیقات کوو او په نتیجه د تحقیقات مونږ کولای شو چې خپل معلومات تاسو سره شریک کړو.
د بامیان ولایت د هغو امنیتي چارواکو دوسیې څارنوالۍ ته سپارل شوي دي چې د دې ولایت د هوایي ډګر د امنیت په ساتلو کې په پاتې راتلو تورن دي. په یو بل راپور کې به واورئ چې په ګردیز ښار کې مخدر مواد په رڼا ورځ پلورل کیږي.
په هر ځای په بازار په ډګر کې شل ځای داسې حکومت خلکو ورته کوي ولاږ هېڅ اقدام وکړي. حکومت هر شی چې وښیي هر شی پوډر تاریاک چارس چې څه وښیي هغه سته.
په نورو موضوعاتو کې به واورئ چې د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وایي د بورډ له مشر سره یې پریکړون کړی.
دغه بې ځایه اقدام یا دا غیر مسلکي کړنې دا د افغانستان د کرکټ اداره نور متضرره کوي، خو بدبختانه دی په خپل ایډیا روانو.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو او په وروستۍ برخه کې د انصاف په لټه کې د امنیت او سالم چاپیریال بحثونو سره یو ځای خبرو. د کابل د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د وسلوالو طالبانو لخوا د جګړې د دوام په وړاندې تون غبرګون خودلی. د شورا مرستیال ازادۍ راډیو سره په خبرو کې مسلمان وژنه ناروا وبلله او ویل چې وسلوال طالبان باید لږ تر لږه په دې میاشت کې له جګړې لاس واخلي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې وسلوالو طالبانو په روژه مبارکه کې د افغان حکومت لخوا د اوربند غوښتنه رد کړه او ویل چې په دې میاشت کې به جګړو ته لا زور ورکړي. په دې اړه تفصیل د ناجی ساپی په راپور کې واوري.
د کابل د علماو شورا د وسلوالو طالبانو هغه دریز غندي چې ویلي د روژې په مبارکه میاشت کې به جګړې ته لا زور ورکړي. د دغې شورا مرستیال ګل احمد صدیقي چکري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو باید لږ تر لږه په دې میاشت کې له جګړې او وینې تویولو لاس اخیستی وای.
دې ته باید موږ تاسو زیر شو چې زموږ د پیغمبر جنگ د رمضان په میاشت کې د مشرکینو په مقابل کې شوی. آیا دا کسان چې دلته په دې خاوره کې اوسیږي دوی کافران دي؟ خو موږ دې ته تاسف کوو چې اکثریت د موږ تلفات چې ورکول کیږي عام مخلوق دي. د غندلو وړ ده په دې رمضان میاشت کې د مسلمان وژنه دا روانه لري. زموږ غوښتنه د دوی نه دا ده چې راځئ د خدای په خاطر نو دا جګړې بس کړئ، د دې میاشتې د احترام په خاطر دا جنګونه بس کړئ، صلح ته غاړه کېږدئ.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې وسلوالو طالبانو په روژې میاشت کې د افغان حکومت له لورې د اوربند غوښتنه ونه منله. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې د جګړې د درولو لپاره د کابل غوښتنه ردوي، بلکې په دې مبارکه میاشت کې غواړي چې جګړه لا تیز کړي، ځکه چې د دوی په باور په دې میاشت کې جنگ لا ډیر ثواب لري. خو تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتي و چې د روژې د مبارک میاشتې په درنوي له وژنو او جګړو لاس واخلي. د روژې په مبارک میاشت کې د وسلوالو طالبانو له لورې د جګړې د دوام په غبرګون یو شمېر کابل ښاریان هم بیلابیل نظرونه لري. دوه تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه اصرار د ما د طالبانو له سوال دی، هغو دلته جهاد په افغانستان کې پچا کوي په خپل مسلمان ورور؟ نه، دا درخواست مې دی چې هغو د نور د دې جنګ جګړو نه لاس پسار شي.
زه عبدالواحد او طالبانو نه زموږ دا چې راشي او د بل په خبرو باندې تیر نه وځي او ټول عمر دپاره په افغانستان کې امن راوړي. ډېر افغانستان وزورېد وکړې د نورو ځایونو کې هم د جهاد ځای نشته. ځان له د افغانستان خو د جهاد میدان نه دی چې افغانستان د جهاد میدان.
یو شمېر نور کابل ښاریان بیا وایي له وسلوالو مخالفینو څخه د افغان حکومت او خلکو دا تمه چې په روژه کې د جګړه ودروي ډېره پر ځای نه بولي، ځکه د دوی په وینا پخوا تر دې هم دوی ورته غوښتنې رد کړې دي او حتی په جوماتونو او روغتونونو کې هم له حملو ډډه نه ده کړې. یو شمېر دیني عالمان بیا په هر حالت د طالبانو لخوا د جګړې په دوام کې د سیمې او یو شمېر ګاونډیو هیوادونو او د استخباراتي کړیو د لاس لرلو خبره کوي او وایي چې د طالبانو په لیکو کې ځینې داسې کسان شته چې د سیمې د دغو استخباراتي کړیو په لارښوونه په افغانستان کې د جګړې دوام غواړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
افغانستان ولسی جرګې د کابل ښار د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له امنیتي سکتور څخه د امنیت د ټینګولو لپاره د عملي اقداماتو غوښتنه کړې. د ولسی جرګې رئیس نن په عمومي غونډه کې پر امنیتي مسؤلینو غږ وکړ چې د کابل ښار د امنیت لپاره هر اړخیزې هلې ځلې وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
د افغانستان ولسی جرګه له امنیتي سکتور غواړي چې له شرایطو سره سم د کابل ښار د امنیت د لاټینګښ لپاره یو عملی طرحه چمتو او پلی کړي. د دغې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې د وکیلانو د اندېښنو تر څرګندولو وروسته وویل امنیتي مسؤلین دې د ټول افغانستان په ځانګړي ډول د کابل ښار د امنیت لپاره عملي اقدامات وکړي.
د افغانستان د امنیت په ځانګړي توګه د کابل ښار د امنیت په اړه د امنیتي سکتور په مسؤلینو غږ کوم چې په دې اړه له شرایطو سره سم طرحه چمتو او په دې برخه کې عملي اقدامات ولري.
دا څرګندونه ورسته له هغه مطرح کیږي چې د کابل د ولایتي شورا رئیس عبدالرحمن هاشمی درې ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې وسلوال طالبان د شپې لخوا د کابل په جنوب برخو کې اتلاشي کوي. بلخوا د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د ښار په بیلابیلو ناحیو کې امنیت د ډاډ وړ نه دی او کابل ښاریان له ښه امنیت څخه برخمن نه دي. په ولسی جرګه کې د کابل استازي زمرک پتخابی د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په کابل ښار کې خلک پر رڼا ورځ وژل کیږي، خو پولیس نه دي توانېدلي چې وژونکي ونیسي.
کابل کې زندگی کوي د ښه امنیت نه برخوردار نه دي. کابل په مختلفو ځایو کې امنیت خراب دی. یو څوک وژل کیږي، ناحق شهید کیږي، سره ظلم کیږي، او بیا هم تهدیدیږي. مصالح کسان راځي، هغه تهدید کیږي. دا خلک چیرې لاړ شي؟
که څه هم د کابل امنیت قومندانۍ چارواکي په کابل ښار کې ځینې امنیتي ستونزې منی، خو ټینګار کوي چې د خلکو په همکارۍ له اړوندو امنیتي ارګانونو سره د امنیت د ټینګښت او د مجرمینو د نیولو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. د امنیت قومندانۍ ویان بصیر مجاهد د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابل د ګارنیزون، د ملي امنیت عمومي ریاست او د کابل د 111 فرقې ځواکونه په بشپړ همغږۍ د کابل ښار د امنیت په ټینګولو بوخت دي.
پولیس لاړوند امنیتي ارګانونو، ملي امنیت، ګارنیزون او د کابل د 111 فرقې سره په همکارۍ تل هڅې کوي څو په کابل ښار کې امنیت ټینګ کړي. له نیکمرغه د خلکو په همکارۍ امنیتي چارواکي توانېدلي چې په کابل کې لا امنیت ټینګ شي.
تر دې مخکې د کابل امنیت قومندان حسن شاه فاروق ازادۍ راډیو ته ویلي و چې دښمن په هر ځای کې چې وي خپل فعالیت کوي، خو امنیتي ځواکونه یې د دفاع کولو توان لري. د ښاغلي فاروق په خبره افغان ځواکونه په کابل کې د طالبانو د ځپلو لپاره لسګونه ګډ پوځي عملیات ترسره کړي دي او لا هم روان دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسی جرګې په پلازمینه کابل کې د امنیت د امنیتي تدابیرو د لا زیاتولو غوښتنه کړې. د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د هغو ادعاو د سپیناوي په مقصد یو پلاوی ټاکلی چې وایي د دې ولایت په وغز او قرباغ ولسوالیو کې نامعلومو الوتکو ناسته کړې ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې پر غزنی سربیره پر سرپل، فاریاب او بغلان ولایتونو کې هم ورته ادعاوې شوي او دوی په اړه څېړنه کوي. د ازادۍ راډیو خبریال محمد حدیث پردیس او په دې اړه تفصیل.
که څه هم په هغو سیمو کې چې وسلوال مخالفین پکې واکمن دي، د ناپیژندو هلیکوپټرو د کیناستلو ادعا تازه نه ده، خو دفاع وزارت وایي چې د دغه ادعاو د سپیناوي لپاره یې پلاوی ټاکلی. د دفاع وزارت د وین مرستیال محمد رادمنش د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم تر اوسه داسې اسناد چې د غزنی او یا هم په نورو ولایتونو کې ورته ادعاوې ثابتې کړي نه دي موندل شوي، خو په دې اړه د څېړنو لپاره پلاوی ټاکل شوی دی. ښاغلی رادمنش د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل که په څېړنو کې ثابته شي چې په غزنی او یا هم په کومبل ولایت کې نامعلوم الوتکو ناسته کړې، په جدي توګه به دغه موضوع تعقیب شي.
مسائل طرح کی کسی گویا حالت ناشناخته تیاره کوزولی مونگ اخپول حیات حالت استولی سی او گروه سی وضعیت سرقم دی تحقیقات کو او پنیدیجی دا تحقیقات منکوالی سی اخپول معلومات تاسی سر شریکی کو.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د غزنی د ولایتي شورا منشي حسن رضا یوسفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوه ورځې وړاندې د غزنی په قرباغ واغیس ولسوالیو کې نامعلوم هلیکوپټر ښکته شوی دی. له ښاغلي یوسفی مې د خپل ادعا د ثبوت په اړه پوښتل. نوموړي وویل د وی د سیمې د خلکو سربیره د سیمه ایزو پولیسو قومندان هم په ټلیفوني اړیکه کې د شپې لخوا د نامعلوم الوتکو د ناستې موضوع تایید کړی ده. ورته ادعاوې له دې وړاندې په سرپل، فاریاب او بغلان ولایتونو کې هم مطرح شوي دي، خو دفاع وزارت وایي د یادو ادعاوو د سپیناوي لپاره هیڅ ډول شواهد او اسناد نه دي موندل شوي. تر دې وړاندې د بلخ والي عطا محمد نور هم ویلي و داسې اوازې شته چې افغانستان ته نامعلومې الوتکې راځي، خو دا معلومه نه ده چې دغه الوتکې د ډیورنډ له کرخې اخوا راځي او یا هم د آمو د سیند له هغه غاړې اخوا. په ولسي جرګې کې د غزنی د خلکو استازی نفیسه عظیمي وایي که حکومت ژر تر ژره په دغه ولایت کې د ښکته شویو ناپیژندو هلیکوپټرو په اړه له ولس سره معلومات شریک نه کړي، په غزنی کې د رامنځته کیدونکو هر ډول امنیتي ستونزو مسؤول به هم حکومت وي. د امنیتي چارو کارپوه یوسف امین زازای بیا وایي په افغانستان کې د ناپیژند الوتکو د ناستې موضوع تازه نه ده، خو تر اوسه پورې حکومت په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی چې دا په ښکاره ډول د افغانستان د کشفي او امنیتي بنسټونو کمزوری خی.
پی یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه
د جوزا لیول سمی د جون للمړی.
ل ازادي رادیو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بامیان ولایت د دریو امنیتی مسؤلینو دوسیه چې د دې ولایت د هوایي ډګر د امنیت په ساتلو کې په پاتې راتلو تورن شوي لوی څارنوالۍ ته سپارل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې دا مسؤلین تیره اونۍ ونتوانېدل د کام ایر د هوایي شرکت یوې الوتکې ته د بامیان په هوایي ډګر کې د کیناستو زمینه برابره کړي. په هوایي چارو کې د ولسمشر سلاکار داود سلطانزوی وایي په بامیان ولایت کې د کام ایر د شرکت د الوتکې د کیناستو مخنیوی د هیواد د هوایي چلن نړیوال وضعیت هم زیانمن کړ. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د بامیان ولایت د امنیت امیر د هوایي ډګر د قماندان او د پولیسو د لومړی حوزې د امیر دوسیه چې ویل کیږي د هغه ولایت د هوایي ډګر د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي لوی څارنوالۍ ته سپارلې دي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست نجیب دانش وایي دغه مسؤلین د بامیان په هوایي ډګر کې د کامیر د هوایي شرکت د الوتکې د کیناستو لپاره د امنیت په نه خوندیتوب تورن دي.
د درې کسانو دوسیې مو لوی څارنوالۍ ته ولیږلې. هیله ده چې نن ور ورسیږي. کوم کار چې موږ وکړ دا دی چې اثباتي اسناد او مدارک مو راټول او زموږ له لوري لوی څارنوالۍ ته ولیږل شول.
تېره اونۍ د کامیر هوایي شرکت ادعا وکړه چې د بامیان ولایت ځینو اوسیدونکو او امنیتي مسؤلینو د ولسي جرګې د غړي عبدالرحمن شهیدانی په امر د دوی الوتکه پرې نه خوده چې د بامیان په هوایي ډګر کې کینی. د دغه شرکت په خبره دغه خلکو مسؤلینو د هوایي ډګر پر رنوي تیګې خورې کړې وې. د کامیر د هوایي شرکت جنرال ډایرکټر سمد عثمان سمدی ویلی چې د همدې لامل دوی بامیان ولایت ته پروازونه درولي او د ولسی جرګې د غړو عبدالرحمن شهیدانی او غلام حسین ناصری نومونه په خپل تور لیست کې لیکلي دي. د سمدی په خبره کله چې د ولسی جرګې دغه دوه غړي له کابل څخه بامیان ته له تک څخه پاتې شول خپلو پلویانو او امنیتي مسؤلینو ته یې سپارښتنه وکړه چې د بامیان په هوایي ډګر کې د کامیر د الوتکې د کیناستلو مخه ونیسي. د ولسی جرګې دغو غړو د کامیر د هوایي شرکت ادعا رد کړې، خو د ولسی جرګې رئیس د دوشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویلي چې د جرګې د غړو د مسؤلیت او امتیازونو کمیسیون دی یا د پیښه وڅېړي. د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې تر خپلو څېړنو وروسته یې د امنیتي امیر د پولیسو د لومړۍ حوزې د امیر او د بامیانو د هوایي ډګر د قماندان دندې ځنډولي او درې واړه یې نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت دا هم ویلي چې سربیره پر دې چې دغه مسؤلینې لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي، د بامیانو د هوایي ډګر له نوکریوال څخه هم څېړنې پیل کړي دي. د بامیان په هوایي ډګر کې د دغه خصوصي شرکت د الوتکې د کیناستو مخنیوی د خلکو له غبرګون سره مخ شوی دی. په هوایي چارو کې د ولسمشر سلاکار داود سلطانزوی وایي دغه عمل د ملکي هوایي چلن فعالیتونو ته زیان رسولی دی.
افغانستان په اوسنیو شرایطو کې هڅه کوي چې ځان د نړیوال هوایي چلن له تور لیست څخه وباسي، او دغه عمل به افغانستان یو ځل بیا په تور لیست کې وساتي، او دا به ترې څرګنده شي چې په افغانستان کې ښه حکومتولي نشته. د هوایي چلن قوانین به پکې نه پلي کیږي، او د هوایي چلن سازمان دا توانایي نه لري چې پروازونه خوندي کړي.
د ده په خبره اوس د امریکا او اروپا په ګډون د افغانستان د هوایي شرکتونو الوتکې د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې هم د کیناستلو حق نه لري. ښاغلی سلطانزوی د دغه پیښې په کره او هر اړخیزو څېړنو ټینګار کوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا. گفت و شنود، خبری اتر.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مازیګر تر او ورځې دیونه خبريږي. د مازیګر په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مازیګر له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له او د مازیګر تر او ازادي راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستيال وایي چې د او د بورډ یو شمیر چارواکو د دې بورډ له رئیس سره پریکړون اعلان کړی. د کرکټ بورډ پر رئیس عاطف مشعل انتقادونه ورسته له هغه زیات شول چې کرکټ بورډ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوو شل اووریزو لوبو د پلان خبر ورکړ. انتقاد کوونکي په افغانستان کې د طالبانو وروستیو حملو ته په پام سره وایي چې افغان لوبډله په داسې شرایطو کې د پاکستان له ملي لوبډلې سره لوبې باید تحریم کړي. د کرکټ بورډ مرستيال عزیز الله فضلی شیبه مخکې په یو مرکه کې راته وویل چې دوی د همدې او ځینو نورو پریکړو له کبله د کرکټ بورډ له رئیس سره پریکړون کړی.
په 9 جنوري باندې به موږ خپله رسمن عریضه د کرکټ بین المللي شورا ترکو د دایمي غړیتوب دپاره هغه کې دغه درې ټکي واضح نشر شوي دي چې د ادارې استقرار او اساسنامه هغه اساسنامه چې منظور شوی وي او تشکیل د ادارې دا درې سره درو سفرې موږ په داشپاز میاشت کې ونت باندې د لچنا خپل اساسنامه منظور کو او نه هغه ځنګړی تشکیل چې ورته ضرورت وي او نه د ادارې استقرار ټول هغه فنی او مسلکي کسان د دندې نه ګوښه شو په ډلې د توګه باندې او دوی او تیم مخکې تاسو ولیدل چې دول چې پاکستان یو نه هم نه ملک دی الته د سیالي هیڅ نه وای امکان نشته. نن بیا ورته دی ورزي دا غو سره یو قرارداد کې د لوبو چې د افغانستان ملي لوبډله به ورزي په لاور کې به لوب کوي. حال دا چې موږ اله وسته کرکټ اگر نړیوال مارکیټ ته داخل شو پای پیل کې موږ له بغاډي لوبې دل
حاجی صاحب فکر نه کوي چې ستاسو دا اقدام به په کرکټ بورډ کې یو ډول ګډوډي رامنځته کړي او دا بللا د کرکټ په نړیواله شورا کې د افغانستان هغه اعتبار راټیټ کړي.
نو دا موږ ته په بار بار ویلو دا دوی ونی کیږي چې زه د دې طرفه دا خبرې کوم چې هغه به ځای اقدام یا دا غیر مسلکي کلینی دا د افغانستان د کرکټ اداره نور متضرره کوي خو بد وختانه د کوم خپل ایډیا روانو تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان کرکټ یا د افغانستان ملي لوبډله د افغانستان د کرکټ بورډ اداره لکه مخکې چې اشاره وکړه موږ وو چې لاغه نړیوال مارکیټ ته داخل شو هغه په ډیر کم څه سره د لاس ورکو آیا د دې څه معنا. نو د کرکټ بین المللي شورا به هم دې ته بالکل ګوري د دې کړنی د دا غټاکنه. نو زه لمنم چې د افغانستان ولسمشر به هم په دې باندې یو پریکړه کوي ځکه چې د ویلي و چې دا مات افغانستان د ولسمشر په ہدایت باندې د لوبي د پاکستان سره منظور کړی دی او اگر اثر په جریان کې دی
بل
سوال دا چې ولسمشر مرستيال وایي دا شی رات کی
د کرکټ بورډ مشر پرون په یو بیان کې چې پر ټولنیزو شبکو خبر کړ وی ویل چې دا ډول پریکړه نه د شوی او د سی او تفاهم لیک له پاکستان سره نه دی لاسلیک شوی چې البته دا بیان د ورسته له غوړ کړ چې په ټولنیزو شبکو کې او په مختلفو کچو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پلان شویو لوبو په وړاندې خبرګون وخدل شو. نو اوس خو د خپل د پریکړه تقریبا بیرته اخیستې ده ستاسو اعتراض له هم دوام لري
تکل صاحب محترم کله چې د پریس کانفرنس کې ټول میډیا راخی او د هلته اعلان کی نو دا خو یو پټ شی نه دی چې د بل لغوه کړ چې کله قرارداد نه وي سوی بیا پریس کانفرنس ته ضرورت دی او په اجتماعي رسنوي کې د کرکټ بورډ د پاین هم دغه شی شیر کړي د ملت درد هغه دی چې وستاسو ګوري چې په افغانستان کې څه تیریږي. د افغانستان د حکومت سیاست د افغانستان د وزارت خارجه سیاست یو طرف ته او کرکټ بورډ بل طرف ته خپل سیاست غوړه کوي.
تاسو باور نه لرئ چې کرکټ او سیاست سره جلا دي؟
سل په سل کې سیاست او کرکټ سره جدا دي. تاسو ته معلومه ده چې په 1990 د افغانستان کرکټ په افغانستان کې رسمیت لري او 2010 کال دی هیڅ نه ودا سیاسي شخصیت درو سفر نه درغلی چې د افغانستان د کرکټ په دوري د دې سیاسي ګټه واخی. یو سړی چې غیر مسلکي او سیاسي وي بیا د یو اکیډمیک علمي اداره ده او ورزشي اداره ده دا هیڅ نه ورته نه سیاسي کاڅه چې هغه راشي دغه چاري په دا تیر وختونو کې کته تیر دغه ناخوالو ته متوجه شوی چې مظاهره وسول او بعضی لوبغاړو مصايبې وکړي هغه خلک ټول رااله دا نن ټول په مطبوعاتو کې ناشته موزمن کوي او ځي چې دغه په اشاره باندې هغه مظاهره هم کړې وي. نو دې سړي په ډیرو کرغېړونو لار باندې دغه ځای ته ځان راورسوي بیا چې راورسېږي د ولسمشر باندې فرمان ترلاسه کوي اوس خو هغه ملي فیصلو یا پریکړو ته باید ترې احترام ولري چې د افغانستان عزت او حرمت پکې کیږي. دا چې اساس چې وګورئ دا چې پریکړه تاسو معلومه ده چې پاکستان باندې څنګه چې ICC دوی ته انټرنیشنل کرکټ نور کوي چې تاسو تنظیم نشته او موږ ورزو تر اوسه پر یم پول ممبرشپ هم نه دی اخیستی په دې اساس شیبو کې دا یو ماشومانه پریکړه
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې ښاغلی فضلی نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د او د بورډ یو شمیر چارواکو د کرکټ بورډ له رئیس عاطف مشعل سره پریکړون اعلان کړی دا وخت د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو خو دا شیبه سالی محمد سالی ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي
د ننګرهار امنیه قومندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمی وایي چې په تیرو دریو اونیو کې په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو له کبله تر 200 زیات وسلوال وژل سوي دي د افغانستان کرکټ بورډ مشر وایي پاکستان ته په خپل سفر کې د پاکستان له کرکټ بورډ سره د سیالیو او نورو همکاریو په تړاو هیڅ موافقه نه ده نهایي کړې د بامیان د دریو هغو امنیتي مسؤولانو دوسیې لوی څارنوالۍ ته استول سوي چې د یوې مسافرې وړونکې الوتکې د ناستې پر مهال د امن په نه ټینګښت تورن دي شمالی کوریا د یو بالستیک توغندی په ازمایلو سره یو بیا په کوریا ټاپو وزمه کې کړکیچ او چتور سوا ویل کې چې دغه توغندی لاند واټن وشتلی سي اوکراینی چارواکو روس په لوبه بیلتون غوښتون کې د توپونو په وشتلو تورن کړی چې لښت لره اته ملکیانه ټپیان کړی دي د امریکا متحده ایالاتونو د اوریګان ایالت په پورتلند ښار کې میشت مسلمانان وایي د هغو دوو کورنیو لپاره چنده ټولوي چې دوه نارینه غړي یې د دوو نجونو په دفاع کې وژل سوي دي او د فرانسې نوی ولسمشر ایمانویل ماکرون به نن په پاریس کې پاریس ته نږدې په ورسای ماڼۍ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دوه اړخیزو اړیکو پر راتلونکي خبرې وکړي
د ازادۍ راډیو خبرونې اورې قدرمن اوریدونکو او اوس هم مرزی احمدزی ته غوښ شي چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي
د سپورت ورځنۍ هنداره
په پام کې ده چې د راتلونکي جون میاشتې په 15مه د اولمپیک د ملي کمیټې انتخابات ترسره شي د اولمپیک د ملي کمیټې د مطبوعاتو د برخې مسؤل منور شاهزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې سرلنن څخه هر هغه کس چې د اولمپیک ملي کمیټې لپاره په شرایطو برابر وي خپل ځان کاندیدولی شي شاهزاد وایي چې د اولمپیک د ملي کمیټې د مشرۍ لپاره کاندید باید د افغانستان د 15 ورزشي فدراسیونونو ملاتړ له ځان سره ولري او هم دغه شان مخکې باید په سپورتي برخو کې کار کړی وي د افغانستان د ملولینو د کرکټ لوبډلې د هند د ملولینو د کرکټ په لوبو کې یو شلوري زلوبو وګټله او دوی وبایللې د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د ملولینو د کرکټ لوبډلې د هند د ملولینو د کرکټ له لوبډلې سره درې شلوره لوبې درلودې دغه لوبې د می په 22مه درويشتمه او په 24مه نیټه د هند د ګریټر نوویدا په سپورتي استډیوم کې ترسره شوې د افغانستان د ملولینو د کرکټ ملي لوبډلې د یک شمې په ورځ افغانستان تر استانه شو او په فرانسې کې د بایسکل ځغلونې البی تور نن راس منفایل شو دوه تنو افغان بایسکل ځغلونکو مسومه لیزاده او زهرا لیزاده هم د دوهم ځلې لپاره د فرانسې د البی تور یعنی د البی سفر د بایسکل ځغلونې په سیالۍ کې ګډون کړی دی د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون رئیس صادق صدیقی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ لپاره د سړک پر سر 93 کیلومتره واټن ټاکل شوی دی دغه دوړ خويندو تیر کال د فرانسې د البی تور په سیالۍ کې دوهم او دریم مقام خپل کړی وو د البی تور په سیالۍ کې سبان د شپږ سو بایسکل ځغلونکي له فرانسې څخه ګډون کوي د خبرونو پای
زموږ راګله ازادۍ راډیو اوري ازادۍ راډیو د سهار له وو د مازیګر تر وو ورځې د اونې خبريږي اوس هم قدرمن اوریدونکو ورزو نړیوالو مسایلو ته د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وای اروپا نور امریکا او برتانیا پورې بشپړ ډول تړلې نشي پاتې کېدلې میرمن مرکل دا خبره پرون په مونشن کې په یو انتخاباتي غونډه کې وکړه اخوا د جرمنی د صدر اعظم د راتلونکو انتخاباتو لپاره د میرمن مرکل سیال مارتین شولز هم د امریکا د متحده ایالاتو پر جمهور رئیس ډونالد ترامپ انتقاد کړی او ویلي دی چې ترامپ غواړي د یوه ظالم رهبر په څیر چلند وکړي او نورو ته سپکاوی وکړي صفی الله ستانکزی د موضوع جزئیات اوروي
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ټینګار وکړ چې له متحده ایالاتونو او برېټانیا سره د اړیکو دوام مهم دی، خو اروپایي ټولنه باید په خپل پښو ودرېږي او خپل برخلیک وټاکي. مرکل د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ انتخابېدو او له اروپایي ټولنې د برېټانیې وتلو ته په اشاره د یکشنبه په ورځ په مونشن ښار کې یوې انتخاباتي غونډې ته دا خبره وکړه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل زیاته کړه، هغه وختونه چې موږ په بشپړه توګه په نورو اتکا کوله اوس تر یوه حده پای ته رسیدلی. ما دا مسأله په څو وروستیو ورځو کې تجربه کړې ده. په همدې سبب یوازې دا ویلی شم چې موږ اروپایان باید خپل برخلیک په خپل لاس کې واخلو. د جرمني صدر اعظم وروسته له هغه په برېټانیا او امریکا د اروپا د اتکا د ختمولو ټینګار وکړ چې تیره اونۍ د ایټالیا په سیسیلی ټاپو کې د نړۍ د وو ډیموکراسیو مشران د اقلیم په اړه د پاریس د تړون په وروستي کېدو تجارتي مسایلو او د کډوالو په ویشلو سلا نه شول. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ په بروکسل کې په جرمني باندې د ناټو د دفاعي لګښتونو د پلان د ناکامۍ او هم د دغه هیواد لخوا بهر ته د زیاتو موټرو په صادرولو انتقاد کړی و. اخو د جرمني د صدارت د راتلونکو انتخاباتو کاندید مارتین شولتس هم له میرمن مرکل سره ورته نظر ورکړی. هغه آی آر ډی ټلویزیون ته وویل اروپایي هیوادونه باید تر بل هر وخت د ټرمپ د چلند په نسبت له یو بل سره نږدې اړیکې ولري. د جرمني د راتلونکو انتخاباتو دغه کاندید دا هم ویلي چې ټرمپ د ده په خبره د یو مستبد رهبر په توګه چلند کوي او غواړي نور توهین کړي. خو ښاغلی ټرمپ بیا تازه د اروپا له سفر وروسته د یکشنبې په ورځ د هغه نظر په خلاف چې د جرمني صدر اعظم یې ورکړی یو ټویټ وکړ چې پکې اروپا ته خپل روسي سفر له پایلو ډک وباله. ډونالډ ټرمپ د یکشنبه په ورځ په ټویټ کې لیکلی و چې تازه له اروپا راستون شویم، دا سفر د امریکا لپاره یو بریا وه، کارونه ستونزمن خو نتیجې زیاتې وې. د جرمني په ریګنبورګ پوهنتون کې د ترانس اټلانتیک اړیکو کارپو سټیفن برلینګ واشنگتن پوسټ ته ویلي چې د اروپا او امریکا ترمنځ په ګډو ارزښتونو باور د دې خبره د ټرمپ ادارې زیانمن کړی دی. هغه دا هم ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د کار تر پیل وروسته اروپا هیله منه وه چې ټرمپ به نرم دریځ غوره کړي او د جیو هیوادونو دریځ ته به درناوی وساتي، خو هغه برعکس عمل وکړ. د ریګنبرګ پوهنتون دا استاد دا هم وایي چې ټرمپ داسې چلند کوي چې ګواکې اوس هم په انتخاباتي کمپاین کې دی.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو او قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د آزادۍ راډیو اونیز بحثونه د انصاف په لټه کې او د امنیت او سالم چاپیریال پروګرامونه اورو. خو له هغه مخکې د فرانسې نوی ولسمشر ایمانویل مکرون ویلی دی به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو پر مهال له هغه څخه پر ځینو مهمو مسایلو یو شمیر غوښتنې مطرح کړي. مکرون به نن په ورسای ماڼۍ کې د پوتین کوربه وي. په دې اړه نور حال لا ملالی بشیر څخواوري.
د فرانسې نوی ولسمشر ایمانوئل ماکرون چې د مې په اومه ولسمشر وټاکل سو ویلي دا ډیره مهمه ده چې له روسیې سره خبرې وسی، ځکه داسې نړیوال موضوعات شته چې له دوی سره پرته له جدي بحث نه سي حل کېدای. ماکرون دا خبرې وروسته له هغه د شنبه په ورځ وکړې چې د جی او غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې که په اوکراین کې وضعیت پرمختګ ونه کړي د مسکو پر وړاندې به نوې پریکړه وکړي. د فرانسې د ولسمشر په ټاکنو کې د مسکو احتمالي لاسوهنه د سوریه په کورنۍ جګړه کې له بشار اسد سره د روسیې مرسته او په اوکراین کې لاسوهنه دوه مهم موضوعات دي چې دوی به خبرې پر وکړي. ماکرون دا غونډه په شاهي ماڼۍ کې ځکه جوړوي چې د روسیې د امپراتور پیتر د ژوند په اړه د یو نندارتون سره پر یو وخت سي. د ورسالی ماڼۍ ساتونکي او د نندارتون تنظیموونکي ګوینولا فارمن له رویټرز خبري اژانس سره د خبرو پر مهال ویلي د نندارتون د پیتر عظیم د یوې تابلو په ننداره پرانیستل کیږي او موږ د دغه امپراتور له حضور څخه په فزیکي معنی پوهیږو. زه باید ووایم د ده جسامت دوه متره و، نو تابلو د ده واقعي انځور وړاندې کوي. لویدیځ هیوادونو پر روسیا په 2014 کال کې له اوکراین څخه د کریمیا د جلا کولو او د دغه هیواد په لویدیځ څکه د جلاغشتونکو د ملاتړ په خاطر بندیزونه لګولې دي. په اوکران کې د جګړې لکبل تر 9000 کسانو زیات وجل سوي دي. ویل کیږي پوتین بل ماکرون سره د روابطو شکولو هڅه وکړي چې اړیکې د مخکینی ولسمشر فرانسوا اولاند سره ترنګلې وي. پوتین فرانسې ته ورسته له خپل سفر لغوه کړ چې اولاند وویل له پوتین سره به یوازې د سوریې په اړه د خبرو لپاره وویني. د فرانسې د ولسمشرې د ټاکنو پر مهال د پوتین پلوي کوونکې کاندید ماری لوپین پر ضد د ماکرون د کمپاین ټیم تورونه پوری کړل چې روسیه د هک کولو او ناسمو معلوماتو خپرولو هڅې پیل کړې دي. د ټیم د روسیې د دولت لخوا تمویلونکې سپوتنیک او آر ټي خبري رسنۍ په رسمیت نه پیژندلې. وروسته له هغه چې د لوپین پر وړاندې دوی ټاکنې وګټلې، د ماکرون ټیم وویل د دوی د کمپاین زرګونو هک شوي ایمیلونه پر انټرنیټ خپاره سول. څېړونکو ویل شخصته چې دا کار د هغې ډلې لخوا سوی وي چې د روسیې له نظامي استخباراتو سره تړاو لري. مسکو د فرانسې په انتخاباتو کې لاسوهنه رد کړه.
قدر من اوریدونکو دا دی ستاسو له پیغامونو مخکې وروستۍ د دې خبرونې وروستۍ راپور اورو. شمالي کوریا د لمسونکو اقداماتو په ترڅ کې د توغندیو یو بل ازموینه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو، جنوبي کوریا او جاپان د ازموینه غندلې او یو ځل بیا د شمالي کوریا په وړاندې د یو لړ اقداماتو خبرې کړې ده. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې راپور نوریاس نوري اوروي.
شمالی کوریا دی یو بل توغندی په آزموینه سره د کوریا په ټاپو وزمه کې د کړکېچ اور ته پکای ووهه. ګمان کېږي چې دا به یو لنډ واټن ویشتونکی توغندی و چې د شمالی کوریا د وانسن له هوایي اډې د ختیځ پر لوري توغول شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو، جنوبي کوریا او جاپان د دوشنبې په ورځ د شمالی کوریا د توغندی دغه نوې آزموینه تایید کړه. په آرام سمندر کې د امریکایي ځواکونو مرکزي قومندانې ویلي چې دغه د لنډ واټن ویشونکی توغندی په نښه کړی او څارلی دی. په دې اړه په خپاره کړي بیان کې د امریکا د آرام سمندر قومندانې یو ځل بیا په سیمه کې د خپلو متحدینو جاپان او جنوبي کوریا د امنیت په برخه کې خپله ټینګه ژمنه یو ځل بیا تکرار کړې ده. په بیان کې دا هم ویل شوي چې دغې نوې آزموینې متحدو ایالتونو ته خطر نه دی پیښ کړی. د جنوبي کوریا ولسمشر د دغې نوې آزموینې په اړه د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې د رابللو غوښتنه کړې ده. جاپان دغه آزموینه په کلکه غندلې او ویلي دي چې داسې ښکاري چې دغه توغندی د جاپان په اوبو کې راپرېوتلی دی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه ویلي چې هیواد یې له متحدو ایالتونو او جنوبي کوریا سره په ګډه د دغې آزموینې په وړاندې په یوه مشخص ځواب ویلو غور کوي.
موږ د شمالي کوریا پاروونکو اقداماتو ته په هیڅ صورت اجازه نشو ورکولی چې د نړیوالې ټولنې خبرداری یې په وار وار له پامه غورځولی دي. موږ شمالي کوریا ته خپل شدید اعتراض وړاندې کړی دی.
روسیه چې د پخوا په څیر د شمالي کوریا دغه آزموینه هم غندلې، یو ځل بیا یې له ټولو هیوادونو غوښتي چې له ډېر زغمه کار واخلي. د راپور له مخې د متحدو ایالتونو، جنوبي کوریا او جاپان ته خبرداری دی چې له پوځي اقدام څخه ډډه وکړي. د شمالي کوریا دولتي آژانس تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. شمالي کوریا پر دو اټومي آزموینو سربیره چې تیر کال ترسره کړي، تر اوسه په لسګونو د لرې واټن ویشتونکو توغندي آزمویلې دي. که څه هم پیونګ یانګ په وروستیو کې ادا کړې چې د اټومي سرکو لیږدونکي توغندی چې د امریکا تر خاورې رسیدلی شي آزمویلی دی، خو ډېر کارپوهان په دې باور دي چې شمالي کوریا څو نورو کلونو ته اړتیا لري چې دغه هدف ته ورسیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
حمید گل غزنفر الکوزای د خوست ولایت له شیخ زاهد په هنتونس خلیکی د خوست ولایت مجاهد سلور لارې 14 غیر اسلامي عمل او مخالف وسلوالو څخه هیله لرم چې داسې نورې ناوړه کړنې خصوصا د روژې په مبارک میاشت کې تر سره نکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت خلیکی له ټولو طالبانو څخه غواړم چې د روژې په مبارک میاشت کې جګړه ودروي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي او د افغانانو له وجلو لاس واخلي. جی کی افغان له کندهار ولایت خلیکی، هغه څوک چې د روژې د مبارک میاشتې درناوی نه لري هغه هیڅ کله مسلمان کېدای نشي. طالبان که واقعي مسلمانان وي د بیګنا انسانانو د وژنې او جنگ نه د لاس واخلي او مسلمانان دې پرېږدي چې د امن په فضا کې عبادت وکړي. باوري لشکین نه لیکي زمونږ غوښتنه له طالبانو داده چې نور د خدای جل جلاله په خاطر د افغانانو له ځورولو لاس واخلي. جعفری لیکي په روژه مبارکه کې د مسلمانانو ترمنځ یووالی ډیر ثواب لري. او بصیر هیلمن له کابل نه لیکي د شپې لخوا په کابل ښار کې اکثره سړکونه بند وي، کله چا سره مریض وي نو د سړکونو د بندېدو له کبله به یې له لاسه ورکړي.
انصاف پلټکه یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستې دې شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښتر
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه خبروم په دې خبرونه کې مو د پروان ولایت د سیاګر د ولسوالۍ د یو خون کې سید طالب ستونزه راخسته ده د ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې وکاله کیږي چې نیم جریب ځمکه یې یو زورواکي غصب کړی ده دا وای د وکالو راهیسې هلې ځلې کوي خو ستونزه یې په ځای پاتې ده دغه ستونزه مو د پروان ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده په دې خبرونه کې به لومړی د سید طالب او ورپسې د پروان ولایت د چارواکو نظر واورئ پام ورته راړو
د انصاف پلټکه
ورورستا نوم څه دی
زما نوم سید طالب د سید بابو زوی
د کوم ځای خبرې کوي
د بالاغه ولسوالۍ سیاست غوزان مراد پروان اوسیدون کې یم
ستونزه او مشکل د څه دی
زما د کار نما سید سید نسیم د سید عبدالله زوی یو قطعه ځمکه زور نیولې ده
د ځمکه څه وخت نیولې ده
اوه کال کېږي
د ځمکه اندازه د څومره ده یعنی څومره ځمکه ده
درې معنی
په دې وکالو کې تاسو کړی حکومتي ادارو ته د مراجعه کړې کوماریزه مریضه دی ورکړې
په ځاګه وکړه د مو د سیا په ورو سوال سیاګر کې دا هغه سره هغه سره چې موږ کن یا غاښ کړی دی په محکمه کې حاضر نه کې حاضر نه کېږي
دولتي مقامات ورته جلب لیږي چې راشي او دا موضوع حل او فصل کړي
زمو د سیا په ورو سوال کې دا د محکمه کې دا محکمه توجه نه کوي
هغه څوک دی څه کار کوي او چیرې اوسیږي
په کابل کور لري ډېر واسطه زیاد لري ډېر لري
په دې حصه کې ولسوال څه وایي
ولسوال یې جذب کړی دی او الوتکې قومندان ته حاضر نشي کوي
اوس ستا غوښتنه څه ده ازادي راډیو تا سره څه مرسته وکړي
اوس زما غوښتنه دا ده چې په ولایت کې زما مشکل ورسوي چې زما لانجه حل شي
ته څه کاروبار کوې ورور
زه شیان کوم
په دې څه کې د واسطه کړې سمشران یا مخور خلک دی لیدلې ستا ستونزه به ورسو د پروان ولایت مقاماتو ته به ورسو
د انصاف پلټکه
د دې ستونزه مو د پروان د والی له وایاندې اغلی وحیده شاهکار سره شریک کړه وحیده جان شاهکار په پروان ولایت کې د زمکو د غصب مسأله څنګه ده ځکه دا سویل کیږي چې په دې ولایت کې د زمکو غصب یو ستونزه ده که دا ووایي چې اوس وضعیت څنګه دی
د زمکو غصب یوه ډېره ستونزه د په پروان کې چې پولیس هم ناتوان په دې کې شوي دي او موږ تل کوشش کړی دی دوته چې دا مشکل حل شي او کله چې د داخلي وزیر پروان ته راغلی و همدغه وخت کې هم د پروان عالی مقام یا والی صاحب هغه ته وویل چې په دې ستونزه کې جدي کوشش وکړي او جدي اقدامات وکړي چې ځکه دغه ستونزه یوه غټه مشکل او یوه غټه ستونزه په پروان کې شته
د دې ستونزه په ضد خو به مبارزه شوي آیا په وروستیو کلونو کې د پروان ولایت مقامات توانېدلي چې د ځمکو د غصب مخه ونیسي یا کومه نیول شوې ځمکه بیرته له غاصبینو نه راوګرځي
بله بله لیک لیک ستونزه چې په ابتدایي کې وه هغه ستونزه حل شوې دي خو په هغه بزرګ یا بله غټه مشکله چې شته په هغه کې ډېر وخت نیازي او ډېر تلاشونه نیازي چې مرکزي حکومت موږ سره همکاري وکړي
وحیده جان شاهکار د سیاګرد ولسوالۍ یو ښوونکي ازادي راډیو ته شکایت کړی چې نیم جریبه ځمکه تقریبا له اوه کالو راهیسې د یو زورمن لخوا غصب شوې ده د دې ستونزې په حلولو کې څه همکاري کولی شئ
زه دې ورور ته وایم چې دا هم هغه ستونزه لري چې نور خلک په پروان کې لري، خو دغه ستونزه د سیاګرد ولسوالۍ کې ده. خو زه دې ورور ته وایم چې کله چې وایي زما ستونزه دومره غټه نه ده، خو په پروان کې راشي، موږ به له نږدې څخه خبرې وکړو انشاءالله چې کوشش کوو چې دې مشکل حل شي.
دا وایي چې د ده د عریضې په اساس د ځمکې غاصب څو ځلې جلب شوی، خو څنګه چې زور او پیسې لري د ولسوالۍ پرې هم زور نه رسیږي.
انشاءالله چې حتما دغه د سیمې مشغول او تلاش کوو چې دغه ستونزه حل شي.
تاسو څومره کولای شئ چې په دې مسأله کې دخیل شئ او د حل یو لار ورته ومومئ؟
پروان ولایت دروازه تل د خلک په مخ کې بازي، او دوی کولای شي چې خپل مشکلات او خبرې له موږ سره شریکه کړي، او دا ورور هم کولای شي چې د نږدې نه راشي او موږ حتما ورسره ګورو.
وحیده جان، که دای تاسو ته مراجعه وکړي هغه اسناد به وګوري او وبه سیړي؟
هر کله چې وخت ولري موږ په خدمت کې یو.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونه درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې مو واوریدل چې یو خون کې وای زمکه د یو زورواکي لخوا غصب شوه، سو کال په دولتي ادارو کې سرګردانه ګرځیدل خو نتیجه نه ده ورکړې، او دا مو هم واوریدل چې د پروان ولایت چارواکو ژمنه وکړه چې د ورته مراجعه وکړي او مسأله به وسیړي او د حل لارې چارې به ورته ولټوي.
د انصاف پلټکه
درنو وريدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجود وي، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، د افغانستان په لورو پراتو سیمو کې د جنگ جګړې، اقتصادي ستونزو او ځینې نورو مسایلو له وجې خلک خپلې لورګانې ښوونځي ته نه لیږي. په یو شمېر سیمو کې بیا په ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي نشته، نو ځکه نجونې د زده کړې له لوی نعمت څخه بې برخې دي. نن په همدې اکله غږیږو. له موږ سره مېلمه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجي صندوق د مدني مشارکتونو مسؤول احمد جان نوزدی دی. نوموړی لومړی په غو پروګرام غږیږي چې د ښځینه ښوونکو د مسلکي زده کړې په اکله ده.
د 2015 کال د شروعنه یونیسف پر یو پروګرام باندې کار وکړي تر څو پورې ضرورتونو ښځینه ښوونکو ته په 5 ولایتونو کې دوی ته تعلیمي برسونه ورکړي تر څو پورې دوی وتوانېږي چې مسلکي ښوونکي تیانه جوړ شي. دغه 5 ولایتونو کې پکتیا ده، پکتیکا ده، غور ده، خوست ده او روزګان.
د کوم ضرورت له مخې تاسو دغه 5 ولایت غوره کړل؟
دا 5 ولایتونه هغه ولایتونه دي چې دلته د ښځینه ښوونکو او د ښځینه زده کوونکو کچه بالکل بېخي ټیټه ده. د بېلګې په ډول باندې شاید په بعض ولایتونو کې مثلا 15% وي، یعنی 15% په هیڅ کړه، ځکه مثلا په یو ښوونځي کې کسل نفره یا 180 نفره یا 160 نفره، نو کله ته مثلا 15 نفره ښځینه ښوونکي هغه په هیڅ کې راځي. او که مثلا موږ په هر مکتب کې یا یوه ښځینه معلمه ولرو دا په هیڅ کې راځي. بنان دغه 5 ولایتونه هغه ولایتونه چې دلته د ښځینه ښوونکو او د ښځینه زده کوونکو د دوی دواړو کچه ډېره ټیټه ده. په همدا خاطر باندې موږ دا 5 ولایتونه انتخاب کړي دي. او کله چې د ښځینه ښوونکو کچه ټیټه سي، نو دا واضح خبره د ښځینه زده کوونکو کچه هم ټیټه. یو خو به موږ په دې باندې توانېدلو چې په ښځو کې وړتیا یو سر وړکو، د هغه سیمو سره به مو کومه کړي تر څو پر دوی وتوانېږي ښځینه ښوونکي پیدا کړي او د دوی بچیانو ته، یعنی خلک په ډاډه زړه باندې خپلې لورګانې په مکتب کې شامل کړي.
تاسو چې کله کلو بانډو ته ځئ، هلته دغه د ښځینه ښوونکو ضرورت څومره وي؟
بدبختانه د ښځینه ښوونکو کچه تقریبا 3.5% ده. دغه 3.5% هم هغه څوک بشپړوي چې هغه یا په مرکز کې دي او یا په لویو ښارونو کې. په کلو کې د ښځینه زده کوونکو کچه هم ټیټېږي او د ښځینه ښوونکو کچه هم ټیټېږي.
کله چې تاسو دغه لرو پرتو سیمو ته ورغلئ چې هلته ښځینه ښوونکي کمې وي یا هم هېڅ نه وي، خلک څومره له مشکلاتو سره مخ وو او څومره یې غوښتل چې باید دوی ښوونکي ولري؟
تعلیم د هر چا حق دی.
بله،
یعنی دا د دوی بالکل حق دی، دوی باید تعلیم ته لاسرسی ولري. دا د ماشومانو د نړیوال قانون پر اساس، د نړیوال قرارداد پر اساس باندې چې د افغانستان حکومت هم هغه ته ژمن دی، هغه په 1994 کال کې امضا کړی دی او د هغه گزارش ورکوي. تعلیم د هر ماشوم حق دی، هم د نارینه هم د ښځینه ولی کله چې مرده دغه ستونزو سره مخامخ سوي چالشونو سره مخامخ سوي چې بیا کله مراجعه سوي نو سربیاګان دا پډای کړی ده یو چالش دا هم چې مثلا کله چې شدنه شوون کې په مکتب کې نه یو نارینه شوون کې ته خلک ډیر ډیر نشه کوي چې خپل لور په مکتب کې شامل کړي یو خدای چې په فرهنګي لحاظ باندې مرده ورسته پات ټولنه ده یو سنتي ټولنه خپل لور وڅو مکتب ته نه ورکی بیا نو کچیر مثلا یو بانام ورته پیدا سي بیا به کنه ورته ورکی نو موږ غواړو دغه بانی چې موجود دي دا بانی باید د منځ لاړ شي خو په نور ارسو کې نور خلک کار کوي زموږ وظیفه دا ده چې موږ هم د شدنه شوونکې تربیه کو او په عین وخت دا چې شدنه شوونکې تربیه کیږي خپل دغه د دوی د شدنه شوونکو کپاسټي یا ظرفیت یا ورتیاوي دا هم لوړي دي دا بل غټ ستوند د بیلګې په ډول باندې دغه وشي په دغه یو سل وو اتیا زره شوونکو کې یوازې 50 سلنه دوی تقریبا د څوارلسم ټولګي او نور ټولې د څوارلسم ټولګي نه لاندې زده کړې لري حتی داسې شوونکې موږ لرو چې د نم سن په پاره دي د لسم سن په پاره دي
کومه شمیره چې تاسو یاد کړئ دا شمیره لګ نه ده
ډیره لګه ده دا شمیره ډیره لګه ده خو موږ غواړو چې یو ځل دا وازمه
یعنی د امتحاني پروګرام ده
یو پلی به وګورو د 50 کلو کې به وګورو دا کده نور برنامه تشویق مثلا دا برنامه موږ تقریبا 2 کاله مخکې را شروع کړه خو دا رته چې وګورو چې مثلا معرف وزارت ورته برنامه د شډو چارو وزارت سره شروع کړي په همکاري کې چې هغه د بلچا د خواته مليږي نو بنان کده چې دا برنامه نور هم زیات شي یعنی په مجموع کې معرف د ذکر ضرورت لري چې هغه ورته ډیره لوړ وي یعنی که اجازه کل کبيخي هغه سټانډرډ نه وي یعنی معیاري نه وي نو هدا اکل د ټټ ست څخه باید وړي یا اکل متوسط ست کم کړار ولري بیا ستونزې سره باندې پرې اړیږي موږ باید په دې باندې کوشش وکړو چې د غوړتیاوی د مسلکی خلکو دا باید وړي سي تر څو پر مسلکی خلک تربیه کړی سي
کچیر مونږه مسلکی خون کې ونه لرو او کورنۍ خپل لورګانی پرې نه دي چلاړي سي زده کړی وکړي په خوانځي کې یو نارینه استاد ده آلته نه پرې دي ستونزې به مو څومره ورستر بل زیات سي
کله چې یو مور مثلا د پکور کې زده کړ نه لري دا مهمه نه ده چې دا باید لاړ سي کار وکړي یا باید کور د باندې کار وکي یا کار ونه جلکی پیغلکیږي او دا واده کوي او دا به په کور کې مور کیږي د وی با سواد مور او د وی بې سواد مور تر مابین د ماشومان په تربیه کې ډیر ستر توپیر موجود دی یو با سواد مور کولای شي مثلا خپل ماشوم وروزن ته توجه وکړي دغه وسیات دغه روغتیا ته توجه وکړي خو یو بې سواد مور دا کار نشي کولای یعنی افغانستان د سیو مملکت نه چې هغه په اقتصادي لحاظ باندې ډیر پیاوړی وي ډیر پیاوړی نه په ډی ځای پالات قرار لرو نو بنان موږ د دې ډیر ضرورت لرو چې د نارینه په خوا کې به شنه باید کار وکړي او خپل د کورنۍ اقتصاد بیر پیوړی کې نو کچيري شجنه دا کار ونه کې یعنی دا کورنۍ به په څو مشکلاتو باندې اخته یي مثلا اقتصادي ستونزو باندې باخته یي هغه کورنۍ چې واز نارینه کار کوي او اقتصاد یې مجوبلی او د ماشومان مثلا په تربیه کې به ستونزې موجود وي دوی ورته توجه نه کوي او په کورنۍ کې به نور چارشونه نو تاو ترخواله موجود ده کله چې مور بسوازي مجموعا د جرایم کچره ټټولای شي
bale تاسو په داسې ولایتو کې د انجونو لپاره مسلکي زده کړې برابرې کړي چې هغه لری ولایتونه دي یا خون کې نه وي او هم ډیر کمی وي څنګه کله تاسو خپل کار پایل کله مشکلات سره مخامخ نسوي
یو څه باید مهم چې هغه ډیر د خوشحالي خبره ده په دې معنی باندې چې افغانان چې دي دوی خو د تمدن د لپاره ډیر علاقه مند دي یعنی کله چې وغه چاله شونه چې موجود وي چې هغه لري ډیر لیواله چې په وطن کې سولي آرامي د کار امکانات وي د زده کړې امکانات وي د دې په خوا کې مثلا زوی مکتب ته ځینو لوري هم سره مکتب ته لاړ شي او مثلا لاړ شي او برته راشي او څه زده کړي نو افغانان ډیر ته ډیر لیواله دي او خلکو د پروګرام څخه ډیر شهر کله کړی دی زړه ډیم چې پروګرام تر ډیر بریده بری کامیاب
هغه جنو چې تاسو په دغه پروګرام کې اشتراک وکه او بیا دوی خون کې سولې مسلکی خون کې سولې دوی څه رقم آیا په رسمي ډول مقرر سوی دی خون کې په صفات ک څه رقم دی
دوی چې د ما سفارغ سي باید یو داس پروګرام مخ کې موجود وای پروتوکول چې کله دوی ما سفارغ سي وای نو دا پتان باید په کار ګمارل سي وای دا پروګرام څو مخه لري لومړی مخه دا چې کله مثلا الت وسنی شوون کې چلته تیاری موجود دي
بله
نه او دوی د ولسم سم په څخه پاره غدي زموږ لمړیتوب اول هم غوته دي یعنی دغه سکالرشپ
زګه تیاری مقرره دي
بله دغه سکالرشپ یا د بورسیه د دوی اولین هدف هم دا غشجنه او استادان دي چې دوی د ولسم سم فارغ دي او مسلکي زده کړی نه دي نو کچيري بیا په دیو کې مثلا زموږ شمیره پرانه سو بیا نو دوهم چانس موږ ورکو وغه چا شاغید ولسم
هیڅ وظیفه نه لري
د ولسم سم څخه فارغ دي دوی وظیفه نه لري خپل محل کې دي او دته ملياله چې پسله چې فارغ شي باید کار وکړي د ارزیابي یو کمیټه موجوده دوی دغه ټول اسناد ارزیابي کوي او مستحق کسان پناشه کوي دا بیا پرېږي کله چې دوی فارغ شي دا شمیره ډیره ټیټه ده زړه دایم ټول ته کار پیدا کوي د معرف د وزارت په مسلکي مکتبونو کې دوی په کار باندې ګمارل کیږي احيانا کچیر مثلا دوی تلته زمينه نه مسایل کمبوده تشکیل وجود ونه لري یونیسف نور مکتبونه لري تاسو خبرې چې موږ مثلا کلیوالي سنفونه لري یا مثلا د سری زده کړو سنفونه لرو، بیا دغه ښوونکو څخه موږ په هماغه برخه کې استفاده کوو. یعنی دوی کدای شي د سری زده کړو په پروګرام کې شامل شي او یا هم د ابتدایي زده کړو پروګرام کې شامل شي، تر څو پر دوی لپاره راتلونکي بیا په خپله دولتي مکتبو کې د کار زمینه مساعد.
دغه د مسلکي ښوونکو د زده کړو پروګرام چې تاسو په پنځو ولایتو کې یاد کړنه نس کېدلی چې دا نور ولایتو ته مغزيږي، ځکه هلته هم ډیر ښوونځي دي چې ښځینه ښوونکي نه لري.
یوازنی علاج چې موږ د پنځه ولایتو انتخاب کړ، دا هغه ولایت چې هغه په ډیره کمه یعنی په ډیره ټیټه کچه کې دا قرار لري. یعنی هر څه د یو سروي پر بنسټ باندې کېږي. بیا موږ باید د سره څه بل سروي وکړو، لومړیتوبونه باید په نښه کړو او دغه لومړیتوبونو لپاره باید کار وکړو. دغه وسته مثلا د افغانستان د وزارت لپاره دا لومړیتوب دی چې ښځینه ښوونکي باید دوی زیات کړي.
مننه ډیره زیاته.
له تاسو نه مننه.
تاسو له ازادي راډیو څخه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچی صندوق د مدني مشارکتونو د مسول احمد جان نوزدي خبرې د نجونو د زده کړې په اړه واوریدي.
حقیقت سره پروگرام له دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې خبري شي.